دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه اوري
السلام علیکم ویان سید سلیمان شاه دا زابل په ولایت کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په لوی لار باندې د جګړې په نتیجه کې د پولیسو د تلفاتو په اړه ضد او نقص معلومات ورکول شوې دي. په سیمه کې زمون خبریال عزیز الله پوپل د ولایتي چارواکو له قوله وای چې حکومتي ځواکونو نن د جمعې په سهار د قندهار زابل په لوی لار د هزارنک په سیمه کې پر طالبانو باندې ناڅاپي حمله کړې وه. د والی ویان د جګړې خبر تایید کړی دی. د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو دومره ویل چې طالبانو د حکومتي ځواکونو په یو کاروان چې د قلات نه د شهر صفا د ولسوالۍ په لورې د حرکت په حال کې و کمین نیولی. مګر د زابل د ولایتي شورا رئیس حاجي عطا جان امریکا غږ ته وویل چې په جګړه کې وژل شوي کسان ټول حکومتي پولیسو او د لویې لارې امنیت یې ساته. یوې بلې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې د طالبانو په برید کې د دریو قوماندانانو په شمول 15 پولیسان وژل شوي دي. نوموړي وویل چې طالبانو له حملې نه وروسته د پولیسو د هموی او رینجرز موټرې هم له ځان سره ویوړي، خو طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د امریکا هوایي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو په مرکزونو باندې بمباري کړې. په کابل کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ځواکونو یو مطبوعاتي ویان په یوه بیانیه کې چې د ټویټر له لارې نن د جمعې په ورځ باندې خپور کړی ویلي دي چې د امریکا هوایي ځواکونو د فراه او قندهار په ولایت کې تیره شپه او نن د جمعې په ورځ پر طالبانو باندې بمباري وکړه. ویاند ویل چې د امریکا هوایي قواوو په فراه کې د طالبانو هغه 25 کسیزه ډله په نښه کړله چې غوښتل یې پر حکومتي ځواکونو باندې ناڅاپي حمله وکړي، او نن د جمعې په ورځ د قندهار د ولایت د حکومتي پولیسو په ملاتړ باندې هوایي بمباري کړې ده. په دې اړه د ځاني تلفاتو په اړه څه معلومات نه دي رسېدلي او طالبانو هم تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. په کوچني اختر کې له درې ورځني اوربند وروسته دا پر طالبانو باندې د امریکایي ځواکونو لومړی هوایي حمله وه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر طالبانو ته خبرداري ورکړې او که تشدد او تاوتریخوالی کم نشي نو دوی باید د امریکایي ځواکونو د متقابلو حملو انتظار وباسي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه.
افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د هغو درې افغان کډوالو د مړین په اړه به تحقیقات وکړي چې د چهارشنبې په ورځ د سپرلۍ د یو موټر د ټکر کېدو په وجه باندې په ایران کې وژل شوي وو. 15 تنه کډوال ژوبل شوي وو. ځینو خبري سرچینو ویل دي چې دغه پیښه د سپرلیو په موټر باندې د ایران د پولیسو د ډزو نه وروسته د موټر د ټکر کېدو په سبب رامنځته شوه. دا غمناکه پیښه د چهارشنبې په ورځ د غبرګولي په 14 د مهرز او یز په لویه لاره کې رامنځته شوه. د ایران دولتي اژانس ارنا ریپورت ورکړی دی چې د پیښې له ځای نه یو شمېر غیر قانوني کډوال په زخمي حالت کې تښتېدلي. په موټر کې 14 کسان سپاره وو چې یو پاکستانی هم پکې شامل دی. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د 19 اوبایي ناروغۍ 915 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت د جمعې په ورځ د غبرګولي په 14 وویل چې تر دې دمه د مثبتو پیښو شمېر 18,969 ته رسیدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تر دې دمه په افغانستان کې 309 ناروغان په دغه ویروس باندې مړه شوي دي. د امریکې د جان هاپکنز د پوهنتون د طبي انسټیټیوټ او د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورټ له مخې تر ننه پورې په دې وژون کې ساري ناروغۍ باندې په نړیواله کچه باندې 3,09,240 ناروغان لخته کېدو وروسته مړه شوي دي، او د هغو کسانو شمېر له 6 میلیونه اوښتی دی چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي. په پاکستان کې هم په دې ناروغۍ باندې 1,838 ناروغان مړه شوي دي، او په ایران کې د مړو شمېر نن د جمعې په ورځ 8,001 ورسېده. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم د مړو شمېر 1,09,131 ته لوړ شوی دی، او د ناروغانو مجموعي شمېر 9,11,319 ته رسېدلی دی. د مکې معظمې او مدینې منورې په شمول په سعودي عربستان کې د اخته شوو ناروغانو شمېر 93,105 ته لوړ شوی دی. تر اوسه پورې په دغه هېواد کې 612 ناروغان مړه شوي دي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د بې سرحده خبریالانو مؤسسه وایي چې سږ کال په نړیواله کچه تر ټولو زیات ژورنالستان د کورونا د 19 وبایي ناروغۍ باندې په افغانستان کې اخته شوې دي. د بې سرحد خبري اعلانو یا RSF د یو تازه رپورت لمخې په افغانستان کې نږدې اویا تنه افغانستان خبران او د مطبوعاتي رسنیو تخنیکي کارکوونکي په دغه موجي ویروس باندې ناروغ شوي. د ژورنالیستانو د حقوقو د خوندي ساتلو د دغه نړیوال مؤسسه معلوماتو لمخې دوه تنه مړه شوي دي، چې په دې جمله کې د آریانا د تلویزیون ډرایور سلیمان یوسفی او د ننګرهار ولایت د ملي رادیو او تلویزیون خبریال نصیر احمد ساپه شامل وو. د رویټرز خبري اژانس رپورت ورکوي چې د ولسی احتجاجونو وروسته د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د جمعې په ورځ هغه قیودات او بندیزونه نرم کړل چې د کورونا د کورنونس اوبای ناروغۍ د مخنیوي په خاطر باندې سموده مخکې لګولي. په ترکیه کې تر اوسه پورې 6,410 ناروغان مړه شوي دي او په مجموعي ډول 1,65,410 ناروغان پرې اخته دي. د متحده ایالاتو د سمندري پاوس یو پخوانی غړی مایکل وایټ چې له نږدې دوه کلونو نه په ایران کې د جاسوسۍ په تور له نیول کېدو وروسته په بند کې و، د پنجشنبې په ورځ له ازادېدو نه وروسته بېرته خپل هېواد ته راستون شوی دی. د سویس حکومت چې په تهران کې د امریکا ګټې ساتي د خوشي شوي امریکایي قیدی د انتقالولو لپاره یو ځانګړې الوتکه تهران ته استولې وه. وړمه ورځ امریکایي مقاماتو یو ایراني ډاکټر چې د امریکا د عدلي وزارت پټو رازونو د غلا کولو په تور نیولې او په بند کې آزاد کړ. د ای پی خبري اژانس وایي چې د ایران او امریکا د حکومتونو ترمنځ بېل قید او شرطه د قیدیانو په آزادولو کې تر ټولو مهم رول په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر او د نیو مکسیکو د ایالت پخوانی گورنر بل ریچرسن لوبولې ده. په عین وخت کې د متحده ایالاتو جمهور ډانلډ ټرمپ د امریکا د سمندري پوز د دغه پخوانی غړي د خوشی کولو لامل د ایران مننه کړې ده او په یو ټویټ کې وطن ته د رسنېدو لامل د هغه هرکلی وکړ. بیگاش په هم د متحده ایالاتو په ځینو غټو خورونو کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د احتجاجي مظاهرو په دوران کې خال خال نخطې وشوې. په صلحاو ماتم کوونکو د هغه 44 کلن تورپوست ځوان جورج فلایټ په وروستیو مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ چې د پنجشنبې په ورځ په میناپولیس کې رابلل شوی و. د هغه مور او پلار هم ماتم کوونکو ته وینا وکړله. جورج فلایټ د تیرې دوشنبه په ورځ د میناپولیس د ښار د دریو سپین پوستو پولیسانو په لاس د تحویل په وخت کې مړ شوی و، چې لمړنی وروسته د واشنگټن ډی سي، نیویارک او لاس انجلس په شمول د امریکا د متحده ایالاتو په غټو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې پیل شوې. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پنجشنبه په ماښام په خپل یو تازه ټویټ کې احتجاج کوونکي ټررستان وبلل. د پولیټیکو ورځپاڼې نن د جمعې په سهار رپورټ ورکړی دی چې د ټرمپ اشاره هغه ډله مظاهره کوونکو ته وه چې د هغه په ضد د سپینې ماڼۍ سره نږدې د لافایټ په څلور لارې کې واقع په یو پارک کې مظاهره کوله. کله چې ټرمپ غوښتل یوې نږدې کلیسا ته ولاړ شي، پولیسو د مظاهره کوونکو د تیت او پره کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ، په ډنډو یې وهل او وشړل. کله چې د ښاغلي ټرمپ د وروستي ټویټ په اړه لسپینې ماڼۍ نه پوښتنه وشوه، په سمدستي توګه له تبصرې کولو نه ډډه وکړه. د ورځپاڼې د رپورټ له مخې د سنا په مجلس کې د ډیموکرات ګوند یو شو لوړپوړو سناتورانو په خپل یو ګډ لیک کې چې د دفاع وزیر مارک اسپر او د پوځ د ستورو د رسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارک میلی ته استولې ده، د جمهور رئیس ټرمپ غوښتنه په واشنگټن ډی سي او په نورو غټو ښارونو کې د مظاهره چانو د لرې کولو په خاطر د پوځي عسکرو د استولو په خلاف خبرداری ورکړی دی. د سناتورانو دغه ډلې په خپل لیک کې لیکلي دي چې د مظاهره چانو په خلاف د غیر متناسبې قوې استعمالول او د دغه مقصد لپاره 1,000 المریض کال د بغاوت له قانون نه استفاده کول مناسب کار نه دی. له بلې خوا د امریکا په متحده ایالاتو کې 13 میاشت 2.5 میلیون امریکایانو خپلې دندې لاسه ورکړې. د ډیلی میل ورځپاڼې د موډي د اقتصادي موسسې په حواله د پنجشنبې په ورځ ناوخته رپورټ ورکړ چې په امریکا کې هغه اقتصادي ریسیشن یا رکود مخ په ختمېدو دی چې سږکال د کورونا د کورنونس اوبای ناروغۍ له خپرېدو وروسته رامنځته شوی و. برابر 44 میلیونه امریکایان بېروزګاره دي. سی این بی سی تلویزیون د امریکا د خزانې د وزیر سټیون منچن له قوله د پنجشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې فیډرالي حکومت تر اوسه پورې د عاجل مرستو په خاطر باندې 2,68 میلیارده ډالر لګولي دي. هند او چین ترمنځ د همالی د غرونو په لمنه کې واقع د لداخ د ستراتیژیکي سیمې د سرحدي سیمو د کنټرول په اړه تشنج زیات شوی دی. د هند دفاع وزیر راجناث سنگھ د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې نور عسکر هم د لداخ سرحدي سیمو ته استول شوي دي. چین له هند سره 3,478 کیلومتر ګډ سرحد لري او د لداخ ستراتیژیکي سیمه د سوقل جیشل نقطه نظر د دواړو هیوادونو لپاره اهمیت لري. د رويټرز اژانس رپورت ورکوي چې د امریکا د سمندري پوز هغه جنگي کشتۍ چې په مانوګانو او عمله کې د کورونا د کوینونو صوبایي ناروغي د پیښو در پیدا کېدو له امله قرنټین شوی وه او قومندانې د دغه خبر له خپرېدو وروسته برطرفه شوی او د پاسفیک په سمندر کې په اوبو کې ګډه شوې ده. د یو ایس ایس ټویډر روزویلټ په نوم کښتۍ د 4,000 عملې د جملې نه 3,900 کسان قرنټین شوي وو. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونی مه هیروي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونه رپورټونه. په زابل کې د افغان قواو او د دولت تو مخالف وسلوالو طالبانو ترمنځ نن درانه جګړه شوه چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبل اوښته. د زابل سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار 8 بجې د کندهار زابل د لوی لارې پر سر د جلدک په سیمه کې د طالبانو یو کمین لمینځه وړی دی او هوایي ځواک هم وسلوال په نشه کړی دی. په دې باره کې نور حال د عزیز الله پوپل په رپورت کې واوري.
په زابل کې د نامنوی د تازه پیښه کلات شهر ته نږدې د کابل کندهار پر لوی لار د حزاتک پسیمه کې د جمعې په ورځ تر غرمې مخکې رامنځته شوې. د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې پسیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان کوو تر مابینځ نشته شوې چې د تلفات په اړه به وروسته رسنیو ته بشپړ معلومات ورکړي. جلدک پسیمه
کې وسلوالو طالبانو کمین نیولو او هغه کمین چې جګړه رامنځته شوې ده چې تلفات دواړو لور ته لري. البته پولیس هم طرفات لري او وسلوال طالبان هم درانده طرفات لري ځکه چې موږ بېرته حکومتي سرتېرې چې دغه منطقه کرار ته نږدې وه نور حکومتي ځواکونه ورسېدل او همدارنګه د ځینو هم تیارو کومک وغوښته هغه هم په وخت راورسېد. نو د دوی دغه کمین د ماتې سره مخ شو. البته زموږ یو شمېر پولیس ته مرګ ژوبله اوښتې ده او وسلوال طالبان هم درانده مرګ ژوبله وي تر اوسه پورې ولایت مقام ته دقیق ارقام د طرفاتو په اړوند دواړو نه دي راغلي.
خود زابل د ولایتي شورا رئیس اجي اتاجان حق بیان د پیچ په اړه آشنا رلی تول چی د وسلوالو په بریټ کې وجلسوي ټول پولیس دي او د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت مسولیت په غاړه درلودي. د زیاته کړی چې د زابل د امنیت په اړه مرکزی دولت پام نه دی کړی، خو دوی په اړه له پخوا څخه له اندیښنه څرګنده کړي.
نن سهار پر 9 بجې باندې د زابل د کندک اشاره پولیس د کندهار او د زابل ترمنځ د سړک امنیت په غاړه لري. هغه د سړک د چیک او د سړک د امنیت لپاره راوتلی و چې د طالبانو له کمین سره مخامخ شو. دوه اموي موټر ټانګونه وسوځول شوي دي او لس کاسه زموږ سرتېري په شهادت رسېدلي دي. طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي خو تر اوسه پورې د هغو د دقیق شمېره موږ نه لرو. موږ هر وخت دا نارې کړي دي چې تر ډېره حده موږ پلاکور مرکزي حکومت وراړو چې زابل ته خاصه توجه نه کوي او نه کوي.
په ورته وخت کې د زابل یو لوړپوړي امنیتي مقام د نن شو په شرط آشنا رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې ټول ټال 15 سنه پولیس وجلسوي چې درې تنه پکې پولیس منصبداران دي. خو سرچینې وویل چې د پولیس سره د جګړې پر مهال 12 سنه وسلوال برید کوونکي طالبان هم وجلسوي دي. زابل د جنوب لنډ امن ولایتو خبر لکېږي چې د کابل کندهار لوی لارې د مهال د زیاتو نامنیو شاهد ده. خپل وسلوال طالبانو په زابل کې د جګړې په اړه کوم تفسیر نه ده کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې د افغان پوځیانو او د طالبانو ترمنځ نشته یو ځل بیا ډیری سیوی او امریکایي پوځیانو پر طالبانو هوایی بریدونه کړي. د کابل پوهنتون استاد ضیاء الحق اثر زموږ له همکار سمیع الله جلال سره په مرکه کې ویلي چې لدې چې افغان خواوې د امریکا او طالبانو په زمینی توافق کې دخل نه و نو تصورات هم داسې و چې دا هوکړه به د ناکامۍ په لور ځي. په مخکې مرکه ته
زه فکر کوم چې للو یې سره د سولې خبرې له افغاني اړخه له یو بنبست سره مواجه وي. له وړاندې د غنګوسي وی چې دغه زمینی تفاهم نامه چې د امریکای متحده ایالاتو له طالبانو سره وکوله او افغانی اړخ له هیڅ لوري نه پکې داخل نه و. تحلیل دا و روحیه دا و چې ممکن دا بل یو داسې حالت سره حتمی مخامخ کیږي چې دا توافقنامه به بالاخره د ناکامۍ لوري ته ځي. دلایل دا و چې د امریکای متحده ایالات په مجموع کې د ایساف قوتونه له افغانانو سره او له افغان پوځ سره د دوی د تمویل د هوایي حمایې او د دوی د ټریننګ تعهدات لري. دوی ناگزیر دی په سختو حالاتو کې چې کله افغان لوری په جګړه کې له طالبانو سره مخامخ کېږي د دوی هوایي ملاتړ ته ور ودانګي چې دا یو وخت کې دوه تعهد دي، یو د دوه توافق ده او بل هغه تعهد ده چې ایصافي له افغان ځواکونو سره لري. نو خامخا دا داسې یو حالت ته ورسوي، یو 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 وضعیت رامنځته کېږي چې یو توافق به حتمي نقص کېږي.
اثر صاحب، افغان حکومت تل په طالبانو د اوربند غږ کړی، اما یو شمیر کسان په دې نظر دي چې طالبان د خپل ورستي قوت یا ورستي وسیلې په توګه د جنگ استفاده کوي. دوی وایي که طالبان اوربند وکړي نو بیا به ممکن په خبرو کې ډېر امتیاز ترلاسه نه کړي. ستاسو په نظر طالبان ولې د تاوتریخوالو یا د جنگونو ادامه باندې تاکید کوي؟
وګورئ جلالزی صاحب، تاسو په تیر کوچنی اختر کې یو کال مخکې د طالبانو له لوري چې کوم یو اوربند اعلان سو، هلته د ګډ المنزل د اختر د افغان قوتونو او د طالبانو د جنگیالیو تر مابین په داسې ډول رامنځته سول چې د دې جګړې مشروعیت په تمامه معنا سره لمنځه یووړ. زه فکر کوم طالبان فکر کوي چې که اوربند ته ادامه ورکړي دا په داخل د افغانستان کې د ولسونو ترمنځ داسې یو روحیه رامنځته کوي چې بیا د طالب لوري خلق جګړې ته زړه نه کوي. هغوی پوهیږي چې موږ د نورو خلقو د ګټو د افزارو په صفت باندې استفاده کیږو او دغه داخلي جنگ د افغانانو له قتل نه پرته بل نتیجه نسی ورکولای. بنان د دوی له صفوفو نه ډیر هغه جنگیالي چې هغه سره وطن روحیه ده او په داخل کې دی ولسونو غږ ته خبرې ته غوږ دی، هغه به دا صفونه پرېږدي. بنان زه فکر کوم دوی له دغه اړخه زیات اوربند ته زړه نه ښه کوي چې ګواکې د دوی د جګړې مشروعیت تر سوال او پوښتنې لاندې رانیسي او تر ډېره د پوری هغه داخلي روحیت چې د دې جګړې د مشروعیت لپاره ساتل شوی هغه حفظ کړي. نو ځکه اوربند ته زه فکر کړم زیات دوی زړه نه
خګا. اثر صاحب، د ورستي پښتنې په توګه جنگ خوروان د افغان حکومت هم د طالبانو په وړاندې جنگ کې طالبان هم بریدونه کوي، اما په دې منځ کې ملت بیچاره قرباني کیږي. ستاسو په نظر که دغه جګړه دوام وکړي ملت به نور څونه وځپل شي؟ څونه ستاسو په نظر دغه خلک اوس له دې جګړې په تنګ دي؟ موږ د کورونا وایرس جنجال هم لرو، نور اقتصادي جنجالونه هم موجود دي. دغه جګړو دوام خلکو ته ستاسو په نظر څونه نور زیان رسول شي؟
ملت خو دا شل کال نه بلکې دا څلوي کال له ډیر بد حالت سره مخامخ ده. نه سیاسون نه دې جګړې کی لغاړي په ملت باندې زړه سوځوي. نور ملت په هغه حالت کې ده چې زه فکر کړم د دوی ورځ تر بلې دغه حالت مرګ سره مواجه ده. نیم ملت له هیواده فرار سو، نیم ملت تنور دی وطن هغه روحیه چې ګواکې دوی به پراتلون کې صحیح او سالم ژوند پکې ولري پاتې نه ده. د منګه دی ولله سعودي ټولو هغه افغانانو چې هغه په دې وطن کې زیست لري ژوند کوي توقع داده چې هر هغه لوري چې د جګړې د خاتمې لپاره ماسره و غزمن تمامې دای سي، هله ده په دغه برخه کې مناسب او غزمن رول ادا کړي. د ولسونو خواستام دا چې څنګه کوي سي دوی آرام ژوند ولري، حتی هغه له فقر سره له کورونا سره د مبارزې لپاره پیاوړی هوډ لري. ولې هغه داخلي جګړه چې هیڅ قسم اسلامي مشروعیت نور نه لري لغې سره دوی عجز دي او غواړي چې زر تر زر دا جنگ پای ته ورسیږي.
اثر صاحب، ډیره زیاته مننه.
زبل الخان د ایران د ترن ته ټلیفون کولیګم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
ثواني خبرې کوم چې درې ورځې وسوالای نه.
تاسو نه رادیو ټول کارتونکو ته تاسو ملمته د ویني داس په لونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړی د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190 00 01.
هلو،
د امریکا جا آشنا رادیو ده. په افغانستان کې په یوه ورځ کې د کورونا د وایروس 915 پیښې سبسوي. دا شمیر د دې وبا د خبرېدو لپیل څخه تر ټولو لوی شمیر دی. د بلې خوا د بی پولی راپور ورکوونکو سازمان ویلي چې په افغانستان کې د نړۍ د نورو برخو په نسبت زیات خبریال او د رسنیو کارکونکي په کورونا اخته سوي دي. په دې باره کې اکرام شنواری له کابله راپور راستولی.
دا مروختیا وزارت وی چې په تیرو سلیلی ساتونه کې په بیساری ډول په افغانستان کې د کرونا وایرس خورا زیاتې پیخي سب کړي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو سلیلی ساتونه کې د افغانستان په سواله ولایتونو کې د کرونا د وایرس 915 مثبت پیخي سب شوي، چې ورسره په دغه هیواد کې د دغه ناروغي د ټولو مثبتو پیخو شمیر 1909 ته رسیدلی. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس د جمعې د ورځې پورې د کرونا د وایرس په ناروغي ټول 309 تنه مړ شوي او 1103 تنه نور د درملنې وروسته د دغه ناروغي څخه ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحیدالله مجروح وایي چې افغانستان کې دا ناروغي لا هم مخ په پراخېدو ده. ښاغلی مجروح وایي د کرونا له ناروغۍ د بچ پاتې کېدو ښه لار د عامې روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنې دي چې باید خلک ورته پاملرنه وکړي.
زه بیا هم په تکرار وایم، د کرونا دوا او درمل د خلکو په لاس کې ده. د هر کرونا ناروغ طبيب خپل ناروغ او د کورنۍ غړي او نږدې کسان دي. که زموږ وطنوال د روغتیا وزارت پیامو ته توجه وکړي او هیله مو دا ده چې زموږ د روغتیا وزارت پیامونه جدي ونیول سي، هغې باندې عمل وسي، چې هغه ډېر ساده اهتمامات دي لکه لاس پرېول، ماسک استفاده کول، د بیروبار ځایونو ځان لرې ساتل او د روغبړو لاس پر کولو نه اجتناب کول. د دې اهتمامات سره موږ کولی شو ځان خپل ټولنه وساتو او باور پر دې ده چې که خلک زموږ سره همکاري وکړي، هغه اهتمامات چې د افغانستان دولت او د روغتیا وزارت لاس لاندې نیولی، د خلکو په همکاري سره انشاءالله موږ کولی شو چې د ویروس ګرځېدو څرخه بېرته مات کړو او ملت مسؤل وساتو.
افغانستان کې د کرونا د وایرس ټولو زیاتې پیښې کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، کندهار او پکتیا ولایتونو کې سب شوي. د دغو ولایتونو د مثبتو پیښو مجموعي شمیر 1609 ته رسیږي. د اټکل له مخې د کرونا د وایرس د پیښو شمیر د دغه شمیر څخه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا خبرېږي زیات دی. د عامې روغتیا وزارت هم دا مني چې کېدای شي د کرونا پر وایرس د اخته ناروغانو شمیر به د رسمي شمیر څخه به یو څه زیات وي، خو ډاکټر مجروح وایي دا شمیر دومره هم زیات نه دی چې د عامې روغتیا وزارت شمیرنې تر پوښتنې راولي.
متاسفانه آمار واقعی بیشتر از آمار است که
خغلی بجروخویل متاسفانه ریختین شمیرین لحق شمیر سخ زیادی دی چی دامی روخته پا وزارت کی سبتی ده دیده پر چی زمونگ یو شمیر هیوادوال ده مختلف و دلائل و لمخی روختون تا لطلل و ددکی چی روختی پرسونل او دامی روخته وزارت ده روختی معلومات و ده سانگی ده شمیر سخ بارتا پاتی کی گی ده یو ده دلائل و سخ دی چی مونگی سرگندوله شو چو کم شمیرین چی سب شوی ده واقعی شمیرون سر یو ست توپی داری خب پدی اندازه هم ندی چی دامی روخته وزارت شمیرین سر پخته دی راولی. سره داسې ګومان کیږي چې شمیر خلک د کرونا د وایرس د تشخیص مرکزونو ته نه ځي او پر ځای د یوناني طبيبانو څخه خپل درمل نه کوي. د بلې خوا د بی پولی راپور ورکوونکو سازمان آر ایس پی راپور کې ویلي چې د نړۍ د بل هر هیواد پر تله په افغانستان کې په زیات شمیر خبر اعلان او د رسنیو کارکونکو د کرونا د وایرس په ناروغۍ اخته شوي. د بی پولی راپور ورکوونکو سازمان آر ایس پی د پنځمه په ورځ په راپور کې د خپل شمیرونو له مخې ویلي چې د روان 1999 لمریز کال د وري د اتمې څخه تر پنځمه ورځ پورې په افغانستان کې یو خبريال او یو رسنیو کارکونکي د کورونا په وایرس مړ شوی دی. اریسی پوي د ننګرهار ولایت د ملي راډیو تلویزیون یو خبريال نصیر احمد صافي او په کابل کې د اریانا تلویزیون ډرایور سلیمان یوسفي د دغه ناروغي له امله مړ شوی او لږ تر لږه لاوی او څخه زیات نور خبريالان او رسنیو کارکونکي پر دغه ناروغي اخته شوی دي. اریسی پوي د دغه شمیر زیاتې د مالی امکاناتو د نشتون او روغتي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. په داسې حال کې چې په سلګونو کسان په میناپولیس کې د جورج فلوید د درناوي لپاره راغونډ شوي وو، امریکایي قانون جوړونکي ګوندي مسایلو ته په نن پام په روښانه هغه پولیس وغنده چې جورج فلوید یې وجلی دی. نور حال
پر پټ کې واوري. خاورته د جورج فلوید له سپارل کېدو مخکې د پنځمه په ورځ په میناپولیس کې د سلګونو کسانو په ګډون هغه ته د درناوي مراسم تر سره شول. په واشنگټن کې دیموکرات سناتورانو هم د فلوید د یاد لپاره اته دقیقې او شپږ سلویخ ثانی چوپتیا ورکړه. سناتور کاری بوکر وایي
وی ګادر هیر ان سولم ریورنس to not just mark his tragic death but to give honor
مودل ته د درناوی لپاره راټول شوی نه یوازې دا چې د هغه د مرګ میز په یاد بلکې د غژوان ته درناوی وکړو
بلخوا د امریکا د کانګرس ودانې ته نږدې د عدالت غوښتنې لپاره د خلکو غونډي او لارونه روان دي د کانګرس دیموکرات او جمهور غوښتونکو غړي د جورج فلوید مړینه چې د پولیسو لخوا رد شوه وغندله او د عدالت غوښتونکو دي سناتور لنزګرا هم وایي
It's a long overdue wake up call to the country that there are too many of these cases where African American men die in police custody.
د مديره هيسي د هواد لپاره د بيزاري یو زنګ دی دا سي دي ري پي خبوي چې د پولیسو په توقيف کې افریقي اصله تورپوستي په بیرحمه سره وجل کیږي.
جکپور جمهور غختونکو سناتورانو هم دغه تاریخوال غندل چې د جورج فلوید د وجل کېدو لامل شوه دی. سناتور مچ مکانل وای
In no world whatsoever should arresting a man for an alleged minor infraction involve a police officer putting his
د دنیا په هیڅ کوم ځای کې د کوچنی جرم لپاره کس باید داسې ونیول شي چې پولیس د نه هدا حقوق لپاره دغه په مری زنګون کېږي او هغه ووایي چې زه ساخستلې نشم او بیا چوب شي
په داسې وخت کې چې جمهور غوښتونکو سناتوران د جورج فلوید وژل کېدو په اړه چټک برګون خوله خو پروانه اونې کې د سپین مارټس خبر بهر د لارونو د مهار کول لپاره د پاوز راغختلو پړه د ولسمش ټرمپ پر پریکړه باندې چوپ پات شي ودی جمهور غوښتونکو سناتور ټام کارتن فاکس نیوز سره په مرکه کې د ولسمش پریکړه ملاتړ کړی دی سناتور ټام کارتن وایي
101st Airborne is on the other side
دا سیال کې چې د سړک غاړې ته یو پوځي اډه ده راځي وګورو د انارشستان څه خبرګون خي
خو د کانګرس یو شمېر دیموکرات غوړو د ولسمش ټرمپ پر پریکړه نیوکه کړی ده او په امریکا کې د پولیسو د کار د څرنګوالي پړه د اصلاحاتو د یو بستی پر طرح کولو باندې کار پیل کړی دی
درنوریدونکو سره لدې چې یو شمیر امریکایي هوایی شرکتونو ته د ژغورنې پراخې کومکې بستې ورکړسیوي دي خو لوی کمپنۍ په پام کې لري چې پر هوایی چلن د کورونا وایروس د تاثیراتو له امله یو شمیر دندې له منځه یوسي لدې اقدام سره شایي امریکایي کمپنۍ تر هغه حالته ډېرې کوچنۍ وي چې په خوا وي نورحال
پرپورت کوي د امریکن او یونایټډ هوایی شرکتونه پلان لري چې ډیر سلنه خپل د مدیریت او ملاتړ برخي کارکونکو کم کړي د دلتا هوایی شرکت وایي چې لو وخت مخکې د تقاعد ورکولو موده او د امتیازاتو په بدل کې لکاره د تللو وړاندیزونه به پراخ کړي د ترانسپورتي چارو کارپو کالف وینستن وایي چې دا اقدامات حیرانوونکي نه دي
رازې چې په یاد لرو چې د هوایی شرکتونو دندې د دوی د سرچینو څخه په اغیزمن توګه د کار اخیستل دي واقعا دا به معنی ده چې دوی هغه پروازونه چې په خوا درلودل اوسېونه لري دوی په څرګند توګه خپل کاروبار له لاسه ورکړي په ورته وخت کې دوی د خدماتو لپاره تقاضا په بیساره ډول کته ده نو دوی ډېر لږ کارونه ته اړتیا لري
لیکوال ولیدیمیر بلوتیک وای ډیر سلنه لوی کمخته مګر باید په یاد ولرو چې کاری ځواک په تیرو 15 کلونو کې د مسافرینو په پرتله ګړندۍ وده کړې
په تیرو 15 کلونو کې د متحده ایالاتونو د هوایی صنعت په کاری ځواک شاوخوا 15 سلنه زیاتواله راغله نو د 2015 کال څخه تر 2020 کال پورې ل شپږ سو زر څخه چاوخوا 250000 لوړ شوه دي او په ورته وخت کې د مسافرینو شمیر بیا تر 15 پورې ډیر شوه دي
د کورونا وایروس په جریان کې د حکومت د اقتصادي مرستو په لړ کې په امریکن ایرلاینز د کم سود په بدل کې د پور په ګډون 15.8 میلیارډ ډالر مالی مرسته ترلاسه کړي یونایټډ هوایی شرکت نږدې 15 میلیارډ ډالر دلتا هوایی شرکت 15.4 میلیارډ ډالر او ساوث ویسټ هوایی شرکت 3.3 میلیارډ ډالر ترلاسه کړي دي اوس چې د وبالامل بندیزونه د نرمیدو په حال کې دي ماهرین وایي چې د هوایی شرکتونو بیرته راغیدل ډیرو فاکتورونو پورې تړاو لري په ځانګړې توګه د مسافرینو باور چې آیا دوی کولی شي بیا هوایی سفرونه وکړي
ګالرانا نور سنې
د امریکا
غ آشنا رادیو واشنگتن درنوري دمکو زمردخ پرونه په هم دی ځای پای ته ورسیده د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه دوام لري تاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري